په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 23 ساعته دوام کوي. نن شنبه ده، د لندیا قوس دریمه د نومبر 23. په دې خبرونې کې د ژوند رنګونو د پروګرام تکرار اوریدلی سئ. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 20 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحده ایالاتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان د بیا رغونې څه درس اخیستل کېدی سي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیستی. سیګار وایي د دغو دوو لسیزو په اوږدو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت، د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت لپاره ډیر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي، خو سیاسي مهالویش چې د اوږدمهاله فکر مخې نیولې وه دا ناشونه کړې وه چې دوی په اغېزناک ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره پر خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسي جوړونکو ګمان کوه چې کولی سي یوازې د ارادې له لارې بدلون راولي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې د بشپړولو لپاره چې په هر محل کې خورا ستونزمن و مهالویش یا سیاسي فشارونه راوستي وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندویو کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتی، د دوی د تښتونې، ټپي کولو او ځورونې راپورونه ورکول سوي دي. په جنیوا کې د اوچا ویان جنس لیرکا پرون جمعه په یوه کنفرانس کې وویل چې په 2023 میلادي کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي، روغتیا پالان، د مرستو رسولو پرسونل او د بشري چارو مامورین وژل سوي دي. هغه د نړۍ په سطحه د وژل سویو بشري کارکوونکو شمیر تر 281 زیات یاد کړ چې دا تر بل هر کال لوړ شمیر دی. د اوچا ویان دوی له غزې اخوا هم بشري کارکوونکو ته خطرونه پیښ دي چې په افغانستان، د کانګو جمهوریت، جنوبي سودان، اوکراین، یمن او نورو ځایونو کې د دوی په وړاندې د زور زیاتی، د دوی د اختطاف، ژوبلولو، ځورونې او امدی نیولو پیښې زیاتوي. د نا امنی د پیژندنې نړیوال سازمان په لړم یا اقرب میاشت کې په یو راپور کې اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي. تر دې مخکې ځینو نړیوالو بنسټونو شکایت کړی و چې طالبان په افغانستان کې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. په فاریاب ولایت کې په دوو ترافیکی پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 5 کسانو د مړینې او 9 نورو د چپی کېدو خبر ورکول شوی. بختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي دغه ترافیکی پیښې پرون جمعه جوزجان ته پر لویه لاره او په پښتونکوټ ولسوالۍ کې سوي دي. د دغو پیښو علت د موټر چلوونکو بی احتیاطي شول سوي ده. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکی اصولو نه رعایت او د چلوونکو که بی احتیاطی په افغانستان کې د زیاتو ترافیکی پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرائیل د بریدونو په دوام نن شنبه د پلازمینې بیروت مرکزی برخه د اسرائیل یو ځواکمن هوایی برید ولړزاوه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د حزب الله المنار خبری شبکې په دغه برید کې چې د بیروت پر بسته سیمې سوی د لږ تر لږه 4 کسانو د وژل کېدو او 3 نورو د چپی کېدو خبر ورکړ. د لبنان رسمي خبری اژانس نن سهار وختي ویلي چې په دغه برید کې یو اته پوړیزه ودانۍ ویجاړه سوې او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا روانه اونۍ د بیروت پر مرکزی برخه د اسرائیل څلورم هوایی برید دی چې کوي. د فلسطینی رسنوی د پرونیو راپورونو له مخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حمله وروسته په وژل سوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وفا خبری اژانس په تازه حمله کې د وژل سوو شمیر اته یاد کړی دی. اژانس وایي د غزې ښار په شمالي ولسوالۍ شجایا کې پر یوه کور هم په حمله کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اطلاعات په بې پرې ډول نسي تایید کېدلی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ویلي چې د دغو حملو ادعاوې څېړي. وفا خبری اژانس راپور ورکړی چې د غزې تړنګې په نورو برخو کې هم د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بل لوري ته د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې د تیلو د کموالي له کبله شایي په 24 ساعتونو کې روغتونونه یا له فعالیته ولویږي یا یې هم فعالیت محدود سي. د اروپای پارلمان مشر روبرتا میتسولا د اوکراین لخوا د روسیې د بشپړ تهاجم په وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوږد واټنه توغندیو د کارونې ملاتړ وکړ. هغې له جرمني غوښتنه وکړه چې د تاورس په نوم د اوږد واټنه توغندیو دستګاه سمدلاسه جګړه ځپلي اوکراین ته ولیږي. میتسولا په هغه مرکه کې چې نن دوه ورځپاڼو خپره کړې دا څرګندونې کړې دي. کله چې له هغې پوښتنه وسوه هغه هیوادونه چې اوکراین ته اوږد واټنه توغندي ورکوي آیا اوکراین ته دا اجازه هم باید ورکړي چې په روسیه کې دننه پر اهدافو یې وکاروي، هغې ویلي هو. د اروپایي پارلمان مشر ویلي جرمني هم باید د تاورس په نوم د اوږد واټنه توغندیو دستګاه اوکراین ته ورکړي. د جرمني صدراعظم اولف شولز اوکراین ته د تاورس په نوم دستګاهو لاستولو سره سخت مخالف دی، خو د هغې ائتلافي شریکان آزاد ډیموکراتان او زرغون ګوند کیف ته د دغو توغندیو د استولو ملاتړي دي. د روسیې سترې محکمې تر روسیې وروسته د آزادو ملتونو فورم په نوم نړیوال سازمان د یوې ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړ. دغه سازمان چې په 2022 میلادي کال کې په پولینډ کې تاسیس شوی تورن دی چې تر بهرني نفوذ لاندې بلتون پالنه هڅوي او غواړي چې د روسیې فدراسیون د خپلواکو هیوادونو په توګه وپاشل سي. روسیه چې په اتیا سیمو کې ګڼ توکمونه ژوند کوي او د ډیرو لکه د چچنیا او د ترستان په څیر سیمو ځایي خلک یې د نفوس لویه برخه جوړوي، په 1999 میلادي کال کې واک ته د ولادیمیر پوتین له رسېدو راهیسې له هغې کورواکۍ څخه بې برخې سوی چې دغو سیمو مخکې لرلې. پوتین له هغې راهیسې واک مرکزي کړی دی. روسله هغه چې اوتریش په شنګن زون کې د بلغاریا او رومانیا د شامل دو په وړاندې د اوږدې مودې مخالفت لاس واخیست، دا هیوادونه راتلونکي کال د سیمې ته چې د غوړي هیوادونو وګړي لویزې پرته یو بل ته تګ راتګ کولای سي ورنږدې سول. دغه اعلان پرون جمعه هنګری روسله هغه وکړ چې پلازمینه بوداپست د رومانیا، بلغاریا او اوتریش د کورونوي چارو د وی غونډې کوربه وو. هنګری په اوس وخت کې د اروپای ټولنې د شورا دوري مشر کوي. تکل سوی چې اروپای ټولنه به د دسمبر له 11 تر 12 له رومانیا او بلغاریا سره په غونډو کې یو ګډ امنیتی پلان نهایی کړی چې په پایله کې به دغه دواړه هیوادونه په جنوري میاشت کې د شنګن زون غړي سي. د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو دغه پروګرام ته شرغلاست. نن په افغانستان کې د اوبو د سپما لپاره د تخنیک د څاڅکو یا قطرهي سیستم پر تجربه خبرې کوو چې په ځینو ولایتونو کې کروندګرو او باغلرونکو ورته مخه کړې ده. د افغانستان ګڼ ولایتونه د څو کلونو له وچکالۍ سره مخامخ و چې په ځینو ولایتونو کې د اوبو سطحه په بېساري ډول ټیټه سوې ده. دې موضوع ځایي اوسیدونکي، باغلرونکي او کروندګر اندېښمن کړي دي. د نورو ولایتونو ترڅنګ اروزګان کې هم د اوږدې وچکالۍ له کبله بزګران د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي، خو ځینې بزګران هڅه کوي چې د اوبو لګولو نوي میتودونه رامنځته کړي څو خپلې کرنیزې ځمکې له زیانه وساتي. د کرنې د چارو متخصصان د اوبو لګولو لپاره د ډریپ څاڅکو یا قطرهي سیستم فعالول یوه غوره حل لاره ګڼي. د کرنې پوهان د دې سیستم پراختیا ته هیله مند دي او په دې باور دي چې که په ټولو ولایتونو کې دغه سیستمونه فعال سي د وچکالۍ اغیزې به په ډیره اندازه کمه سي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د اقلیمي بدلون له کبله هم له زیاتو ننګونو سره مخامخ و چې سختې وچکالۍ، بې وخته بارانونو او سیلابونو ځپلی. دغو اقلیمي بدلونونو د افغانستان د نورو برخو پرتله د هیواد کندهار، هلمند، زابل، فراه، نیمروز او ځینې نورې ساحې سختې وځپلې. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس افغانستان د ګوتو په شمیر هیوادونو په ډله کې دی چې د نړیوال اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله زیات ځپل سوی، خو تر ټولو کم د اقلیمي بدلون بحران ته چمتو دی. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ویلي و چې له 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله له خپلو مینو کډۍ کولو ته اړ سوي دي. بل لوري ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي وو د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان کې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي چې تر ټولو زیات زیان یې کروندګرو ته اړولی دی. دا ننګونه د دې سبب سوی چې د کندهار په دامن او ارغنداب ولسوالیو کې هم کروندګر داسې حل لارې پیدا کړي چې د اوبو لګښت راکم کړي او د وچکالۍ د اغیزو په وړاندې مبارزه وکولی سي. یوه له دې حل لارو د ډریپ څاڅکو یا قطرهي سیستم پر مټ د کروندو اوبه کول دي. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د همدغه تجربه په اړه خبرې کوو چې لوړاندې ځینو کاروانګرو او باغلرونکو ورته مخه کړې ده. د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه دي د کرنې متخصص انجینر محمد الله نوري، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، د غرس په ننګرهار کې یو بڼوال حاجی اقبال. درې واړه میلمنو ته شراغلاست وایم. پایل به له شراغلي اقبال څخه وکړو. په ننګرهار کې له تیرو څو کلونو د لیمو لاس جریبه باغ تاسو د څاڅکو اوبه خور په واسطه خوړو به وي، پایل مو څنګه وکړ که دغه کیسه راته وکړي؟
بنګ خو روغه د انجینر صاحب منګه باغ دغه کړی او عزیز سیدی صاحب او د اوبو ډیر کم مصرف باندې دا باغ اوبه کیږي او د دې نور چې په ویله باندې اوبه کیږي هغه نه اصل ماشاءالله یو په پینځه چند ښه دی.
ستاسو په سیمه کې د اوبو د کموالی ستونزه وه، ځکه چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالیو سره هم مخامخ وو.
وبم کم وی رورا او بل زما کم د سی وچه اصلم سی نه ورکاو لکه غنم او جوار او دپاره بیخی سی نه و شغلنه زما کاو اصلم سی نه ورکاو او بم کم وی نو غی دپاره چې په دې قطرای سیستم باندې په کې باغ کې نه ولې نو ماشاءالله وس ډیر حاصل ورته.
بله شغلی اجی اقبال، دغه قطرای سیستم یوازې د لیمو د بڼونو دپاره موثر تمام سوی که د نورو محصولاتو دپاره هم؟
د سبزی او ترکاری دپاره هم ډیر ښه نتیجه ورکوي، لکه کوم چې همداسې اوبه کیږي په لختي باندې هغه اوبه هم ډیرې ضایع کوي، سرم ډیره غواړي، دا سرم کمه غواړي، په همغه بوټي ته خپل اندازه سره ورځي او ډیر ښه حاصل هم ورکوي هغې سره او دی اصل کې ډیر زیات فرق راځي.
او ډیر مننه ښاغلی عزیز سیدی. اجی اقبال یادونه وکړه چې دغه نوی سیستم دوی ستاسو په مرسته لګولې دی. د خپلې تجربې په اړه راته ووایاست چې تاسو چیرې دا سیستم کتلې و، څنګه مو دا تجربه په ننګرهار کې عملي کړه؟
زموږ مسلک زراعت دی، دا موږ لوستلي وو چې دا د بخار تر ټولو یو غوره طریقه چې دا د څاڅکو سیستم دی چې د پایپونو په ذریعه باندې هر نیالګي ته اوبه رسیږي. او په افغانستان کې دا سیستم تقریبا کوی چې ناکام معرفي شوی او ځینې خلکو پرې هڅې کړې وې خو پرې کامیابه شوي نه وو. بیا ځینې مملکتونو ته ما علمي سفرونه لرل چې د هغې نه یو د اسپانیې هېواد و، هلته مې دا سیستمونه وکتل، مطالعه مې کړل، نو په دې زه پوه شوم چې ستونزه زموږ په دغه کې نه ده، چېرې دا په نورو دنیا کې کیږي او په افغانستان کې دا نتیجه نه ورکوي. هغه د ستونزې نقاط هم پیدا کړه چې په کومو نقطو کې زموږ ستونزه ده هغه موږ څنګه حل کړو. نو بیا مې دلته خپله شخصي تجربې واچولې، د دې تاسو بخار ځینې وسایل هم راوغوښتل او هغه هم تجربه کړل ځینې باغونو کې ځینې ځمکو کې. نو کله چې هغه نتایج موږ ته لاسته راغلل، د هغې نه وروسته بیا باغدارانو ته دا پیشنهاد وکړو، هغوی ته هم ځینې نمایشي قطعې جوړې کړې وې، هغې ته هم لکه فلیګانې ونیو، د مزرعې ورځې دوی مو ته راوغوښتل، نو دوی ولیدل. نو د هغې نه وروسته بیا ځینې باغونه چې موږ جوړول د هغوی څخه یو دغه د حاجي صاحب اقبال د باغ و چې په هغې وخت کې خلکو ورته زړه نه شه کولو ځکه ډېر باور یې بیا هم په دې سیستم باندې نه وو. نو خو کله چې دا باغونه موږ جوړ کړل، هغه اولینی باغونه تقریبا د نن نه اته کاله مخکې، نو هغه نتیجه خلکو ولیدله. بیا دې ته موږ ډېر دغه وکړو په سوشل میډیا باندې، همداسې محصلینو وروستل او د باغدارانو ساحې ته، نو خلک په دې باندې اوس قانع شوي دي. نو اوس موږ داسې باغونه هم درو چې هر باغ درې سوه جریبه، دوه سوه جریبه، سل جریبه، پنځوس او شلو، لسو، پنځو، دا خو ډېر زیات دي چې موږ دا باغونه جوړ کړي دي. نو په دغه ترتیب باندې په دغه کار کې اوس لګیا یو، بوخت یو، فعالیت کوو.
ډېره مننه انجینر محمد الله نوري. تاسو ته به راسو ښاغلي سیدی یادونه وکړه چې د په کتابونو کې هم لوستلی وو، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، په دې باب معلومات شایي په انټرنیټ کې هم زیات وي، په نظری لحاظ ممکن په دې برخه کې زیات مواد پراته وي، په عملي ډګر کې ولې دومره ډیره دغه د دودیدلو اړخ ته پام نه کیږي؟ ولې ځینې کسان چې په دې برخه کې تجربه لري پڅ عمل کوي؟
د هغې کتري سیستم چې د اوس په افغانستان کې مثلا په کندهار او هلمند او فراه کې اکثریت کې وو، په گرین هاوسونو کې د بادرنګ او د رومیانو د دغو د کرلو دپاره استفاده کېده، خو ډېر هغه کسان چې خارج ته تللي وو هغوی باغونو ته هم کړله. دوی باندې کتری سیستم باندې بوګونه کول دا چې د مزکې اوبه ډېرې ښته روانې دي په دغه لسو کالونو کې همدغه لسو کالونو کې چې خلکو په ځمکه کې برمې وویلې او د ځمکې اوبه یې بیخي ډېرې ځای کې او افغانستان کې د دې دپاره دولت هېڅ طرحه نه لري د دې مخه ونیسي. بل چې دې موږ چې کوم درسونه ویلي دي عملي لسو ورځې شل ورځې زده کړې کړي او څه مو چې کومو بخشو کې لیدلي په هر ولایت کې دغه کښت او کاروبار یې فرق لري. مثلا په کابل کې موږ لیدلي دي د ګرین هاوسونه خو ټول سل فیصد د همدغه بادرنګ کې کړي همدغه بکتریي سیستم دی. خو داسې دي چې د کچالو کښتونه هم لیدلي دي هم په خارج کې هم په دلته په افغانستان کې و چې دغه یوه دانه ټانکۍ د 2000 لیتره دا ورته د کم په دې پیسو کې اچم دلته به دغه جویو کې اوبه هېڅ نه ودرې همدغه د جویو په سر هغه د بوټي تنې ته ورځي او په دې کې بیا داسې دي چې زلندې ونې د پاره یې کوي د یوه نبات د پاره یې کوي د واړه نبات د پاره یې کوي د جواري د پاره یې کوي د دې لپاره کښت په چې کرل کېږي دا به په کټوري شکل باندې کوي همدغه کښت که موږ یې چې اوس په افغانستان کې په زوړ سیستم باندې کوي لکه غنم چې کوي جوار کوي د دې لپاره به کټري سیستم نه بسته کېږي. کوم به کټري سیستم چې بسته کېږي که هر نبات کوي که یو ونې کوي ا دې ونه کښتم داسې نه دی لکه د بازار سیستم باندې چې دی او ونې به په پوله باندې یک دی په پوله باندې به یک دی خو ته به ملاچ بسته کوي بیا به ته غولانې په کینه تېروي دا د درخت دپاره کېږي. خو کار یې هم اسانه دی او مصرف د اوبو یې هم دی او د ځمکې اوبه هم نه ورسره کم وي او حاصل او کیفیت یې هم ښه کوي. یوه دا ده او کود چې دی هم په دغه اوبو کې ور استعمالېږي هغه هم ده دی همداسې کود وپوشي بیا ځایي شغه هم په اوبو کې استعمالېږي بیا په دې کې ورتي. او بل چې دی مثلا نباتات چې کوي مثلا کچالو جواري پیاز هوږه دا به د کټار په شکل کوي په هغو کې به پایپونه تېروي هماغه ته به ډېر کم مصرف باندې مثلا یوه وړه ټانکۍ جوړه کړه یا یو اوږد سمرسیبل کې د مستقیمه نه په پایپو کې د برمې نه وخوش کړه. په کندهار کې داسې سیستم به زده کړی چې ټانکۍ نه دي کې همدا د انارو مکمل باغ دی په دمان ولسوالۍ کې همدا سمرسیبل ور چلان کلته ورځي اوبه کېږي. خو د دې دپاره داسې دي چې هغه مسلکي نړیوال سیستم چې وګوري د هرې ونې دپاره بیا یو ماشین ښول کېږي چې دغه ونه کوم وخت اوبو ته ضرورت لري او څومره اوبو ته دا درته وایي چې په یوه سد کې دغه یوه خوله چې ده دا یوه سد کې درې لیتره اوبه تویوي ته به ټانکۍ مراډاکه کې خوله به ورخوش کړې یو سدوه د باغ ټول اوبه کېږي. په دې مثال که موږ ورته 2000 لیتره اوبه مصرفي کوي په ساده کلو ته کې هلته په لکو لیتره اوبه مصرفي کېدای کېږي. نو دا چې دي اوبه چې دي په نړۍ کې یو ډیر مهم عنصر دی او په افغانستان کې افغانستان د نړیوال پشکالۍ د مشکل سره مخامخ دی اوبه په لاس کولو کې ډېر ښته تللي دي. داسې سیستمونه دي چې دلته ډېر پیشرفته سیستم جوړ شوله هغه 2 میلیونه ډالر مصرف یې پرې وکړله هغه یې چې جوړ که دلته بېرته داسې سړی وه چې تجار ته مشوره وکړو چې دا ړنګه بېرته همداسې په زوړه سیستم افغانستان کې دې شیانو ته ډېر خلک اهمیت نه ورکوي. په جلال آباد کې چې د هغه مسلکي انجینرانو باغو ته ونو ته نورو کښتو ته په ډېر لوړ مصرف باندې د سیستم ورته جوړ کړی هغه کارونه یې ډېر مخته تللي دي. او په کندهار ځین کې په فراه په دې ځای کې په دې کې یوازې په ګرین هاوسو کې دغه کار 100% د بکتریي سیستم نه استفاده کېږي. او کله چې دغه سیستم خلک استفاده کوو ګټه ترې واخلي هغه سړی په ګټه پوهېږي چې دغه سیستم څومره اهمیت لري او څومره فایده لري.
ډېر مننه حاجی اقبال. د سیستم د ګټو یادونه وسوه، تاسو څومره مصرف وکړ چې دغه د څاڅکو سیستم مو په خپل باغ کې جوړ کړ؟
هغه وخت کې خو موږ تقریبا 3000 ډالر موږ کړیو او وانډو موسسې موږ سره 5000 ډالر کړیو. د باغ ټول د چې باغ چې نه جالم چا پیر کړو دا ټول مصرف په ډریپ سیستم باندې به دومره روپۍ نه راځي. نو په یو جریب باندې تقریبا 1500 نه 15000 روپو پورې مصرف راځي او ګټه ډېره زیاته ده. لکه موږ لس جریبه باغ نور لرو هغه دومره حاصل نه ورکوي، هغه یو بوټی 2 منو نه 3 منو پورې لیمو نیسي. او دا لس جریبه باغ چې زموږ دی نو دا تقریبا د 15 منو نه 20 منو پورې یو بوټی لیمو نیسي. نو دومره
فرق دی سره د دواړو.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د خړوبولو دغه د څاڅکو سیستم کله ایجاد شوی دی او لومړی په کومو هیوادونو کې عملي شوی دی؟ تاسو د اسپانیا ګمان کوم یادونه مخکې وکړه.
لکه تقریبا د سل کلونو نه پخوانی ایجاد دی. هغه وخت به خلکو اته د خټو نه به پایپونه جوړول ځکه د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره لکه دا سیستم کارېدلو چې د یو نبات ریښو ته اوبه ورسیږي نو په دې لاره کې چې دا اوبه حرکت کوي نو په دې لاره کې کوم ضایعات چې ورکړي مطلب موږ په ساده اصطلاح کې وایو دا ویاله کې چې کومې اوبه ضایع کیږي تر هغې چې د پټي ورخ ته رسیږي یا نبات ته رسیږي نو د دې د مخنیوي لپاره هغه وخت چې لا پایپونه او دا شیان عام دو نو د خټو نه به د پایپونو په شکل باندې ساختمانونه جوړول او استفاده به کوله. نو وروسته وروسته به دا پلاستیکي پایپونه چې راووتل نو دې یو غټ انقلاب راوسته هم سهولت راوسته په دې کې. نو نن سبا چې دی لکه په ټوله نړۍ کې د اوبوخوار یا د اوبو د ورکولو تر ټولو غوره طریقه چې ده د څاڅکو اوبوخوار سیستم دی. لکه که چیرې دا سیستم لږ تشریح کړم داسې په لنډو ټکو کې چې موږ په مختلفو شکلونو باندې یا په مختلفو ډولونو باندې یو نبات اوبه ورکوو. مثلا یو څوک پټي کې لکه ټول پټي ته اوبه ورکوي د سیلابي اوبه خور وي چې مطلب ټول پټي اوبه کوي ډنډي کې. ځینې خلکو بیا د ونو غاړو ته ویالې جوړې کړي دي چې دا ویالې صرف اوبه کوي لکه مختلفو شکلونو باندې. بیا نورې د بخار اصلي دا دوه طریقې چې دي یو د څاڅکو اوبوخار سیستم دی چې هر بوټي ته څاڅکه اوبه رسیږي او بله طریقه چې ده هغه د باراني اوبوخار سیستم دی چې باران ورېږي مطلب هغه کې پایپونه استعمالیږي پمپ استعمالیږي د اوبو ته فشار ورکول کېږي او خپل سپرنکلر یا رنجنې ورته وي چې پاشونه لګېږي. نو هغه وسایل چې دی دغه اوبه په نبات باندې شیندي د پاسه لکه یعنې د باران په شکل باندې. خو د دې ټولو طریقو نه که چېرې دا سیلابي اوبوخار دی دا ساده موږ چې افغانستان کې استعمالو یا دا د ویالو په سیستم کې د کوم اوبوخار دی او یا باراني اوبوخار دی دا عصري کوم اوبوخار چې دی د دې ټولو په پرتله باندې دا د څاڅکو د اوبوخار سیستم دا تر ټولو مؤثر دی ځکه په دې سیستم کې اوبه او غذایي مواد یعنی اوبه او سره دواړه د دې لکه اختیار موږ لرو چې موږ یو نبات ته اوبه او سره د پایپونو په ذریعه باندې په هغه معلوم مقدار کې ولېږو. مثلا که یو بوټی زمنګ د ورځې 15 لیتر اوبو ته ضرورت لري نو موږ کولای شو چې فکس 15 لیتر یا نه 15 نیم شي نه 14 لیتر شي نه 14 شي دا فکس 15 لیتر اوبه موږ د نبات ریښو ته ورسوو. په دې نورو سیستمونو کې زمنګ ریښه پاتې کیږي موږ د پټي منځونه هغه ځینو کې چې د نبات ریښه نشته هغه ته موږ ورسیږي. یا مثلا کچیر د نبات ریښه 15 یا 10 سانتي جوړواله لري په ځمکه کې خو موږ چې کله دا نورو په خور کوو په دې کې لري چې اوبه تر یو متر پورې د ځمکې لاندې ښکته شي. خو په دې د ډریپ طریقه کې یا د تاسو بخار سیستم کې په دې کې چې څنګه اوبه هغه نبات ورته ضرورت لري په هماغه اندازه اوبه یوازې د نبات ریښې ته ورسیږي یعنی ریښه چې دا څومره غذایي مواد غواړي څومره اوبه غواړي یعنی ډېر په سهولت سره اجي څه په تیار موږ سره په دا کې نه نن په دې خبرونه کې نه یعنی دا غلاس دی به باغ ته اوس وګکیږي دا د یوې بټنې په فشار ورکولو سره ټول وګکیږي نور هیڅ نه ورخونه په کېشته نه والو نشته چې دا وال بند کا خلاص دا قسم په کې نشته یعنی ټول باغ ته د یوې بټنې په فشار سره وګکیږي او ټول باغ سره ما څه بکیږي مثلا په دې کې یو له سوبوټي دی یو له سوبوټي د هر بوټي سره ما څه بکیږي دته په ټانکی کې ورته هر کیږي او په دې کې د سره سیستم ورته لګیدل دی د دوبو سره منحل سره دی مستقیما د نبات ری خوته همدا وجه ده چې دا بوټي په باغ کې کوګوري دا یو شانتي لکه یونیفارمي ټول باغ کې بوټي چې په یو قد یو قواري او د ټولو حاصلات یو شی او بوټي چې ډېر زیات صحتمند دي. په دې نورو د بخار سیستم طریقو کې موږ ارزه غاو نه ډېر پازاد یو یعنی اکثره باغداران چې وګوري باغونو کې خشاوي کې کاریګري ورته نیولې بیا د هغه با وجودم باغ ته دا رقم پاک نه او بل دا چې ځینې مرزونه دي چې هغه د زیات اوبو د وجه نه را پیدا کیږي که چیرې ته مطلب یو نبات ته د هغې د ضرورت نه زیاتې اوبو ته ورکوي نو هغه ځینې مرزونه دي چې په هغې اخته کیږي. نو په دې سیستم کې هم د هغه مرزونو کنټرول کیږي هغه مرزونه دفع کیږي او هم چې دی د ارزه ګیا او کنټرول رامنځته کیږي هم سره چې دا په ځای لګېږي لکه ټوله سره چې دا نبات ته رسیږي یا نبات کې فوت رسیږي نو همدا وجه ده چې دغه باغونه یا هغه ونې یا هغه فصل که هر فصل وي دا که د باغونو ونې او که چېرې دا نور فصلونه وي حتی نن سبا خلک غنم جوار کاو ملی دا څومره سبزیجات دي دا ټول په ډریپ باندې کرل کېدای شي. نو د دوی حاصلات چې دی تقریبا 50% د نورو ساده او بخار سیستم باندې کوم باغونه اوبه کېږي د هغې نه دوړي. مثلا که د مالټې یو ونه یو څوک یو باغ ولري او هغه په ساده او بخار سیستم باندې اوبه کوي او د ورته ټول پوره امکانات برابر یعنی په هماغه مقدار ورته ښه پوره سرم ورکوي، ښه خیال یې ساتي، شاخه بوري د امراضو کنټرول افتونه هر څه منظمي. خو یو بل کس چې دی عین یو باغ ساتي په همدې معیار ساتي خو دا د ډریپ سیستم نه کار اخلي، د څاڅکو بخار سیستم ورته نصبوي. نو دا څوک چې دا د څاڅکو سیستم ورته نصبوي د دې بوټی به 50% لوړ حاصل ورکوي د هغه د ساده او بخار باندې چې څوک خپل باغ اوبه کوي. نو د بخار یوه ډېره مؤثره طریقه او ډېره یو ساده او اسانه طریقه. دا مشکل چې دلته زمونږ خلک ورسره لري لکه د یو ورو ورته اشاره وکړه چې کندهار او هلمند طرف ته پغیز کوم خلک دغه بخار سیستم نه کار اخلي. نو یو مشکل دا ده چې خلک هغه کوم معیارونه چې دي هغه په نظر کې نه نیسي. مثلا د ټیټ کیفیت مواد پکې استعمالوي، غیر معیاري پایپونه کاروي او بل دا چې د مسلکي خلکو په ذریعه باندې ډیزاین نه کیږي. لکه دا داسې یو سیستم ده چې دې لپاره پوره محاسبه کیږي چې د کوی اوبه څومره دي، دا په یو وخت کې څومره بوټي اوبه کولی شي، لکه په هماغه اندازه باندې هغه زون جوړېږي او دې ته کوم پایپ انتخاب شي، کوم اندازه پایپ کې څومره اوبه مونږ انتقالولی شو. نو دغه ټول محاسبه غواړي. کله چې محاسبه صحیح وشوه او صحیح وسایل استعمال شول بس صرف بیا د یوې بټنې قصه ده
مننه سیدی صاحب. وروسته به تاسو دغه ټول سیستم په ساده ژبه تشریح کړئ چې یو څوک دغه سیستم په خپلو باغونو کې لګوي کومو وسایلو ته ضرورت لري. اوس یو اوریدونکي ته ورځو ممکن دی کومه پښتنه ولري یا هم تجربه ولري، له دوی څخه به واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ژوند رنګونو پروګرام کې د اوبه خور د څاڅکو یا قطرې سیستم په اړه خبرې کوو.
قربان سم از تاسو مشنه اوریدونکو عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت ته یو سلام ملمنو ته وایم. خدای مخشاله کډیر شایسته موضوع ټاکلی ده. دغه کوم کتری سیستم چې ورته وایي چې مثال د خبرې په دغه به خپل نظر سره شریک کوم. په لنډو کې خالصه محترمه دا فکر نه کوم چې دلته په جنوبي ولایتو کې لکه کندهار ولایت او په هلمند ولایت کې دلته مثال د خبرې خلک دغه جوړ کې ولې د شدید خلکو اقتصاد ضعیف دی. دا خو ډیر مصرف غواړي، ډیر مصارف پر دې باندې راځي، ځکه چې په پوتې حساب کې مثال د خبرې د نورو مواد کې حساب کې دا بيخي به اندازې هغه د 4% د کروندګرو د واسو د توانه ته وتلې خبره ده. خو یو خبره ده چې حکومت د خلکو سره کومک وکړي، د دهقانانو سره کومک وکړي، ملي تجارانو کومک سره وکړي، بیا امکان د دې شته چې مثال د خبرې دا سیستم چې په افغانستان کې مثال د خبرې ډیر چې په اکثره ولایتو کې مثال د خبرې خلک دې ته پاملرنه وکړي. نو مصارف خو ډیر زیات کم دي. خو خبره ده چې د صالح صاحب محترمه په ټوله کې باید ووایم په لنډو کې چې کروندګرو کور خراب دی ګرسره دا نن مې ولاتیر رسنیو ته پیامونه په دغه هکله باندې پرېښول لکه کتری سیستم دی مثال که دا نور اوبه خورې دي. دلته موږ په کروندو باندې مصرفونه کوو صالح صاحب محترمه، بې اندازې زیات مصرفونه په کوو. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ حاصلات چې دي په کم قیمت موږ د لاس څخه وځي. د 6 کال د پنبه حاصلات د ګوره دلته خلکو ته مثال د خبرې پنبه 6 پنبه ورسېدله، مګر بازار ته چې کې بازار کې په موت قیمت موږ د لاس څخه وځي. دغه سې کنجي ته ریحان کې جوار کې دوم پر ځای دغه چې دغه مثال د خبرې دغه وبخور سیستم دلته په افغانستان کې جوړیږي. دا کروندګرو غمه دی خوړل چې حکومت ته کملي تجارانې کنو شتمن بډای خلک د بهرنی ملکو سره لارې خلاص کړي. د دکانانو مصرف جو کې صالح صاحب محترم 6 کال ما کروندې کړلې وې، جوار مم کړلې وې، کنجي تیم کړلې وې. په خدا قسم درته خما حکومت پیسې چې ما په مصرف کړې وې هغه ما ته نه کړې جوړې زیاده کور استاوني کړم. نو دا کده بخور سیستم یې کده نور دغه مثال د خبرې کترې سیستم دی. دا موږ ته څنګه ته کوي چې پایدن راته کوي صالح صاحب محترم په کار دا چې دا کروندې ګورو غمو خورئ.
ډیر مننه د تاسو شکایت هم ووریدل، تاسو نظر هم شغل نوري. تاسو ترازو تاسو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې عام دې برخه کې لکلونو رئیس کار کوي، تجربه لري په دغه ولایتونو کې د قطرایي سیستم د ایجاد په اړه. ولې لا هم کاروندګر زړه نه زړه دي؟ تاسو مخکې یادونه وکړه چې یوازې په گرین هاوسونو کې کارول کیږي.
همدغه خمه دغه بزګر نظر ور ودل. نو دا ول غوښتنه دا وکړه چې دا مصرف ډیر پیږي. خو خبره ده دا کور جوړوي اول مصرف ډیر پیږي، بیا په کټ کې وسه ډوډۍ خوره. نو په اول جو جوړول مصرف راځي که موټر هم رانی چاول دل چې راواخلې ورور مصرف ډیر پیو کې دی که لږ وارث کوي هغه خراب دي. نور پکې ګرځه. نو دا به کتری سیستم چې دی ادم په لومړي ځل ډیر مصرف کوي. په دې کې بیا داسې نه دی د ارزانې به یې وسایل هم لري، د قیمتې به یې هم لري، داسې هم لري چې ډیر وخت دوامدار هم لري چې دا اصل وخت دی پیرا ټول که کال ته بېرته استعمال کړه. او داسې دي چې هغه د کم مصرف شیان هم شته، نو دا خو واضح خبره ده چې په لومړي ځل باندې دا مصرف کوي. دا یوه نظریه ده، مصرف پرې وکړه، په نورو کالو کې د مصرف نه خلاص بیا کټکشت کوه. دویمه غوښتنه یې دا وه چې موسسات او دولت زموږ سره کومک وکړي. تقریبا شل کاله کېږي چې په کندهار او هلمند کې په کندهار کې څو دانه شرکتونه جوړ شوي، دوی دغه وسایل د ایران راوړل، موسساتو خلکو ته ورکړل، دولت ته ورکړل. په یوه کال کې تر 300 ډېر یو جریبان جریبه ګرین هاوسونه جوړ کړل. تر دوو کالو پورې به مسلکي انجینرانو چې $2000 به معاش وه دوی ته به ورتلل. د دوا استعمال بیم پابیکت ری سیستم کې ورته کوله، د کود استعمال بیم کوله که دغه حاصلات مرض کوه. د دوی طریقې هم ټولې عملي ورښودلې چې مرض به وکړه عاجل ورتلل، حاصلات هم بېرته ورته ختو، ټولې لارې به ور وښودې. خو دغسې نتیجې مو ولیدلې عملي چې کله به مو دغه شیان خلکو ته ورکړل، لومړی موضوع دا وه چې دا شیان موت وو، دا به ټول زورواک اخیستل، اصلي بزګر غریب بزګر ته نه رسېدل، دغه مشکل وه. بیا به چې د خلکو واخیستل، یو کال به اصل پکې وکړه، بل کال به دا ټول سیستم هر شی ټول خرڅ کړ، یا به د فراه په خلکو خرڅ کړه، یا به په کوټه کې خرڅ کړه، یا به پاکستان ته انتقال کړه. نو دا مشکلات موجود وو. دولت ښه پریمانه کومکونه کړي، ښه یې کړي، روزنې یې ورکړې، په میاشتو میاشتو یې خلک راغوښتي، ډوډۍ یې ورکړې، پیسې یې ورکړې، کرایه یې ورکړې، هر څه همکاري کړي. دغه سیستمونه یې ټول وړي. دا اوس هم لاړ شه کندهار ته، هلمند ته، دغه شرکتو دوکانونه ګودامونه ټول دغه ماشینرۍ وسایلو ډک کړي. خو څوک دې راشي مسلکي کسان چې تا ته یې بسته کړه، تا ته یې جوړ کړه، تا ته یې وکړه، دولت وکړل، موسساتو وکړل، همکاري یې درسه وکړه، سیستم یې درته بسته کړه. خو دغه سیستمونه هغه ګرین هاوسونه یې چې جوړ کړي وه 300 to 500 دانې راشه اوس بیا مغو ځایونو هغه نقطې زه درته وکړم چې په دغه نقطه کې وه د سړک نه 10 متره لرې، 50 متره لرې، 3-4 کاله وروسته د شیان ټول یې ونړول، ختم یې کړل، خرڅ یې کړل، پیسې یې جوبته کړه. نو دغه دولت خو دغه ارت وکړل درته، خو بزګر ولې دغه خیانت پکې وکړه؟ دغه د دولت ارت کومک همکاري وویکړ د خلکو سره. یو دا وه ډېر شیان چې دي، مثلا موږ باغونه جوړو، اوس وخت کې اکثریت میوې چې دي متراکم باغونه دي، یو میوه وکړي لکه سیب دی، زردالو دی، اناس دی، د دې کد یو متر غټیږي، د 2 متره پورې رسېږي، یو نیم متر غټیږي، د دوری کې دی د نیم متر په حامی دی، یو نام کوچنی دی شای اصل هم په اول کال کې وي. دغه باغو ته یو میوه ونه، مثال زاړه سیستم کې یا بخوانی ونه چې 15 کاله به حاصل رتللی، هغه ډېرې غټې ریښې کوي. دغه نوي متره کم باغونه چې دي دا په وجودي کې ډېرې ښول کېږي، اصل هم زر کوي، یوه ونه د بلې نه یو متر لرې ښول کېږي. دغو میوو ته، دغو باغو ته خلک متاغه ابیکت رئی سیستم جوړوي چې هم یې ریښې لږدي، هم اوبه ډېر کمې غواړي، او هم یې مصرف کم دی، او هم یې حاصل زیات دی. او که موږ داسې وکړو په زاړه سیستم کې زړو ونو ته چې هغه 15 متره 16 متره ډېرې ریښې بیا یغو ته، بیا دغه ابیکت رئی سیستم پایده هم نه کوي. نوي تخمونه رغلي، نوي نیالان غلي دي، نوي نویر غلي دي، دغه شیان دغه شیان ته ډېره فائده کوي. او بل څه دا یا ما په هغه نظریه ده، یا د دولت کومک ده، یا د مستات کومک ده، په خوا جنگونه و دی کوشش کوو په غنیجدي ولسوالۍ کې وکړه. او دغه سړي بیا د ریحان خبر وکړه، صحیح ده، ریحان کرل کېږي، دا د بوټي په شکل، مثلا یو بوټی د بل بوټي نه نیم متر فاصله لري، 80 سانتي فاصله لري، او دا د کتار په شکل کرل کېږي. دغه ریحان په مثال زه خپل وینم، زخت ډیر او بسار ته مقامه دغه د سیلاب په شکل وبور کېږي. مثلا لکه سیل چې راځي، هم دغه یالو به یاد برمو به چې راځي سیل کېږي، ورکول کېږي. که چیرې یو سړی په هغه ساحه کې راشي، د دې اوبه وګوري، مثلا که د کندهار دند ولسوالۍ کې، یا د هلمند نه د علي ولسوالۍ کې، یا مرچی ولسوالۍ، چې دغه ټولې ساحې مې په خپله لیدلې، د خلکو نظر مې لیدلې، د اوبو قطه مې 10 کاله مخکې لیدلې ده. 10 کاله مخکې به 2 متره د لاندې اوبه وې، په لاس ټیم راخسته شوی، اوس هغه هلته په 15 متره کې اوبه نشته. یعنې دغه برمو اوبه دومره کښته کړلې، په 10 کالو کې دومره تاوان یې واړوه. که چیرې دغه کارونه په 10 کالو کې په ابیکتریي سیستم سره شوي وای، نو د ځمکې د سطحې لاندې اوبه به هم نه کمېدې، او هوار خلکو ته به مشکل نه جوړېد، چاپېریالي مشکلات به هم نه راتلل، د خلکو حاصلات به هم زیات وو. نو دغه موضوع دا ده چې د آب کتری سیستمونه چې په کندهار ځون کې شوی دی هغه 95% چې د هغه په گرین هاوسو کې تطبیق شوی دی خلکو ته بزګرانو ته خلکو ته یعنی داسې سیستم نه دی ورغلی چې موسسې یوه پروژه جوړه کړې وي موږ ته یې په ریحانو تطبیقه موږ ته یې په غنمو تطبیقه موږ ته یې په اوږه تطبیقه موږ ته یې په جوارو ځکه یو انجو چې ده د یوه نړیواله اداره چې ده د یو دولتي مامور چې یوه پروژه جوړوي وزارت ته لیږي هغه راځي د بزګرانو څه ګوري بزګر ته وایي چې ته څه شته ضرورت لري هغه هغه شی چې غوښتنه وکړه دوی دغو پروژه جوړوي هغه دولتي ادارو ته نړیوالو ادارو ته ورکوي چې دغه بزګر په دې ساحه کې دغه شی غواړي نو دوی په هغه وخت کې نه دي وته ویل چې موږ ته ریحان ته ابیکتری سیستم جوړ کړه هغوی دا غوښتنه نه ده کړې چې ته موږ ته د جوارو دپاره ابیکتری سیستم جوړ کړه نو د ابیکتری سیستم په جنوب لویدیځون کې هغه ټول په ګرین هاوسونو کې رومیانو ته مورچګو ته او بادرنګ ته دغه شیانو ته تطبیق شوی دی ته عملي شوی خو تر ټولو غټ مشکل دی چې مالی دلای موږ کلی دغه شیان ټول زورواکانو خستل دا شیان ټول چارواکو خستل دا شیان ټول هغو خلکو خستل چې زور او قدرت شناخت درلوده عادي غریب او بزګر ته نه سي د نن عادي غریب بزګر زنګ او اعتماد ته دراوکي ماته همکاري وکړي نو دغه مشکل موجود و زورواکي اداري فساد همکاري شناخت دغه و او غریب بزګر بیچاره بزګر چې وغه د شیانو ټول نه محروم و اوندن دای فکر کوي چې دا شیان دولت چته نه دی ورکوډلی نو دغه مشکل و دغه بزګر چې بوختنه وکړه دغه جواب مې په موجوده لیدل او شرایطو په دغه باندې نو ورکه چې دغه چې د خپل قناعت لا سکړی
نه شغلی سیدی یو غریب بزګر یو غریب بڼوال کول سي د اوبو لګولو دغه نوې سیستم ولګوي
داسې چې بنګ ډیر د بڼوالان ګورو یا وې ډېر ازمکه کری خو ډېر کم حاصل کې دراسته پر ډېر ازمکه باندې دوی مصارف هم کوي عبد الله حضر ته بند تماس ول او غیم دا ګډه وکړه چې موږ مصارف زیات کو خو بیرته وایي کم دی یا بیا سرات کم یا د دوی محصولات په ارزان خطیږي غریب قسم کولای شي چې د تاسو بخار سیستم نه استفاده وکړي یو مثال در کوم یو کارونګر د لږ جری بزمکه کری پر لږ جری بزمکه باندې د ټول مصرف کې یو لک افغانۍ کچیر د یواز درې جری بزمکه د دې نه وکړي او همدغه یو لک افغانۍ په دې باندې مصرف کی یو څه په کاروندې په برابر ورو باندې په تخمونو په سرو په دې او دغه باقي پیسې د دې تاسو په خپل سیستم باندې مصرف کی نو زه مطمئن یم چې د درې جری په نه چې د کوم حاصل بیا اصلي د دې لک جری په حاصلات نه جوړي نو دا د څه قدم په قدم کول شي چې مخکې لاړ شي او د خپل ټول ازمکه چې د تاسو په خپل سیستم ته واړي صرف غټ مشکل زمونږ د خلکو په هواه ده دوی تقینات ورتول دوی په یول هغه منطقه کې نمایشي قیدات جوړول دي کته دولت دوکاني کته موسسات دوکاني او کته د شرکتونو دوکاني چې په دې برخه کې کار کوي ترڅو د خلکو ذهنیت دې ته برابر شي یعنی د یوازې سید په اتری په خپل سیستم باندې مصرف راځي چې موږ یو بل مثال درکمه ډیر خلک دي د قطرې بخار سیستم نه ډیر زیات مصرف کړي مثلا د قندار او هلمند طرف ته یا د پنګرار کې هغه منطقې چې وچی دي چې خپل د کانال وبند لري د زمکه لاندې د اوبو نه استفاده کوي یعنی کویان وباسي یا کیندي نو دوی چې هر کویا کینی او دغه د سولر سیستم برابرې واټر پمپ ورته اخلي د پایپونو سیستم نو تقریبا په هر کوی باندې شاوخوا تر 3-5 لک افغانۍ باندې مصرف راځي اوس مثلا یو بزګر راځيږي خپل لږ جری بزمکه ته دوه کویان وایي او کچیر د تاسو په فرصت سیستم ولري دا کولای شي چې په یو کویو غونه د ترپینډلس د لاس نه ترپینډلس جری په پوریزمه کې وبکی یعنی نورې طریقې شته بالکل چې دوی کولای شي هغه په نظر کې ونیسي او خپل ځمکه د تاسو په خور سیستم ته واړي خصوصا اول به دا خلک دا کار شروع کړي ته چې هم بزګران دي او هم پوی دي اکثر بزګران موږ سره د تشته دي هغه په پوی خلک دي خو تاسو دي اکثر خلک دي په خبره باندې قناعت هم کوي یعنی هغه چې د اته د نور خلکو د پاره نه کړي د نور خلکو د خیر د پاره به دا کار وکړي چې په خپل منطقه کې خپل ځمکه تک دی ونه مایشي فته په شکل باندې د تاسو په خپل سیستم باندې کولوبه کې تر ټولو نور ګاونډي برداران دي نه خبر چی او د فعالیت کې من د اول ځل د پاره د اقبال دي زکه یادوم چې موږ سره په نن په سټوډیو کې ده د دې بار چې موږ جوړول د غلط جریبه پاغو او نن په ګوشته کې تقریبا تر 1.5 سل 200 جریبه پورې باغونه چې دي د تاسکو بخار سیستم باندې سنبال دي، او که هر ورځ نه په هفته کې یا په میاشت کې یو درخواست مونږ راځي د دې ولسوالۍ نه چې مونږ غواړو نو باغ جوړ کړو، فقط به د تاسکو بخار سیستم باندې جوړو. نو دې ته د کار په کار دی، لکه اویرنس په کار دی، د خلکو پوهاوی په کار دی، ترڅو خلک په دې باندې پوه شي، دا سیستم پی ولیدل شي، لکه عملی ساحې ته یوړل شي، د دیکان سره وغږی، د هغې دخلې خبرې واوري، دا د سیستم په دوام باندې پوه شي. که چیرې د ښه کیفیت وسایل استعمال شي، نو د دې وسایلو عمر د باغ د عمر سره برابر دی. یعنی که یو باغ زمونږ د مالټو یا د لیموانو باغ 10-15 کاله عمر لري، نو کوم وسایل چې په دې کې استعمالیږي، که چیرې هغه اصلي وسایل دي او صحیح وسایل دي، نو دام چې تر 10-15 کالو پورې ورته کار کوي.
ډېره مننه ښاغلی حاجی اقبال. تاسو چې پخوا حاصل ټولاوه، څومره اوبه به مو لګولی، اوس څومره اوبه لګوي او څومره حاصلات راټولوي د نوي سیستم په مرسته؟
مخکې خو به سالې صاحب چې مونږ او بخار کوو، نو په دوره دې به 1.5 جریبه پورې ځمکه اوبه کېدله. اوس چې په دې تاسو باندې اوبه کېږي، نو 10 جریبه هم د ورځې، یعنی دا اوبه اضافه کېږي. مونږ ته نور پټي مو اوبه کولی شو، یعنی 10 جریبه باغ هم پرې اوبه کوو، مونږ نه اوبه اضافه کېږي. مخکې به حاصل دومره نه وو، او د دې تاسو د اوبو په سیستم باندې اوس زمونږ د باغ الحمدلله پروس کالی یو بوټي 15 منه دی مو نیولې، 1100 بوټي دي، نو هر یو بوټي 15 منه دی مو نیولې. نو اوس تکالی الحمدلله دا غینې مسل خدي، نو کال تکال سلم ککې د سری مصرف هم ډیر کم دی، ځکه چې مونږه هم د سچې سراچو د رځې ته سره مصرف دی، او په دې کې مونږه یو بلر دی هغه کې سره الکو، او د هر یو بوټي تخپل اندازې سره زی کول بوټي یو رقم دی، او ډیر حاصلم ورکه یو، یعنی الحمدلله ډیر کامه په طریقه
ده. نه اجي صاحب، تاسو کوم ډول پایپونه لګولې دي؟ مخکې دا ونه وسو چې د پایپونو هغه کیفیت هم ډیر رول لري، بل دا چې کوم ډول سره تاسو کاروي؟
منګه خو چې پایپونه 2013 کې دا باغ منګه ساس کړي، اوسه پوری دا الله پر رحم سره د سی یو بيخي معمولي فرق هم پکې نه دی راغلی. اما که څه رقم چې پایپونه دي، اما غره رقم دي، یعنی بيخي د ښکاري ته به چې وسته خو دي، یعنی څه مشکل نه دی پیدا کړي. او سره خو منګه دې ته مش کې څلور ګورې سپینه سره اوس ورکو، اوله کې خو سری مصرف لګو، خو چې اوس بوټي غټ شوی دي، سرم ډیر غواړي، څلور ګورې مش کې سپینه خاور ورکو، څلور ګورې یو رقم ته سره د ام پی کی په نوم باندې څلور ګو دغه به څلوي خېلو هغه ورکو، نو دا موږ مش کې دې ته ورکو.
ډیر مننه ښاغلی سیدی که په ساده ژبه دغه سیستم اوریدونکو ته تشریح کړي چې مثلا د اوبو ټانکۍ په کوم ځای کې پرته وي، دغه پایپونه څه ډول وي، وسپنیز وي، پلاستیکی وي، او دغه څاڅکو د لپاره څه ډول سوري ورکول کیږي؟
سالی صاحب محترم، دی د اوبو خور دی طریقې ته لکه فشاري سیستم هم ورته وي، چې په پایپونو کې اوبه د فشار په ذریعہ باندې داخليږي او په پایپونو کې هټ بوټي ته تسيږي. نو د دې په افغانستان کې یو مشکل دام ده چې اوله کې دا سیستم چې کله راوات شوی دی، نو د ګرین هاوسونو ته لکه د ورور چې ورته اشاره وکړه، نو د خلکو په ذهن کې ټانکۍ راځي چې یاره زه که 10 جریبه باغ هم جوړم، نو دې ته به ټانکۍ خدا رقم نه ده. اوبه د کوی نه مستقیما راځي د پمپ په ذریعه باندې، هغه پمپ چې په دې کې لګیږي، لکه دا خلک چې عام کوم سمرسیبل پمپونه لګي، نو اوبه د کوی نه راپورته کیږي د ځمکې سطحې ته، او د دې په ځای چې د ځمکې په سطحې باندې اوبه یږي، د دې ځینه ورته د پایپونو سیستم شروع کیږي. دلته ورته غټ پایپونه لګیږي چې دا پایپونه د پولیتلین دا تور پایپونه دي، پلاستیکي دا خلک پیژني، عام اصطلاح کې دوی ورته پولیتلین وایي، په انګلیسي کې ایچ ټی پی پایپونه دي. دغه پایپونه کارول کیږي چې د دې هغه ښه کوالټي پایپ چې د 50 کلونو نن پورته ګارانټي لري، یعنی دا بالکل نه خرابيږي، او د خاور لاندې شي خو بالکل نه خرابيږي، په سلګونو کلونو دا کار کوي. او د دې سره په څنګ کې د اوبو د فلټریشن سیستم ورته لګیږي، او څو فلټر لګیږي ورته چې دا اوبو فلټر کوي، که په کوی کې کوم شګه یا هر څه چې خړه راځي شګه راځي نو هغه د فلټر د شګه او خړه ایساري او پاکي اوبه چې دی پایپونو ته داخليږي. د دې سره په څنګ کې یو بل سیستم چې د سره د سیستم کې داخلي چاغې ته لکه فرټیلایزر انجکټر وي سره د بلر نه راکش کوي او په دې پایپونو کې داخلي. او د دې نه اپاته د باغ طرف ته د خپله طریقه لري زونبندي کېږي. که چیرې دا باغ مثلا د کوی اوبه په یو وخت کې 500 بوټو ته اوبه ورکولی شي او زموږ په باغ کې 1000 بوټي ولرو نو دا باغ په دوه حصو تقسیمېږي، لکه نیم باغ به یوه ورځ کې د نیم بیا اوبه کېږي. په همدې رقم باندې که چیرې زموږ اوبه چې دی 300 بوټو ته کفایت کوي او په باغ کې مثلا 900 بوټي دي نو دا باغ چې دی دا په 300 باندې تقسیمېږي چې دې ته زونبندي وي یا زونینګ ورته وي. نو کله چې دغه عمومي غټ پایپونه په باغ کې تیریږي بیا د دې نه فرعي واړه پایپونه دي چې دا اصلي د ډریپ پایپونه دا یو دي، دا کوم واړه شپاړس میلي دا د ګوتې په اندازه باندې دا د انسان د ګوتې په اندازه باندې دغه لري لکه قطب لري. نو دا پایپونه چې دا روغ راځي په دې کې سوري نه وي، په دې کې بیا ډریپرې لګیږي لکه قطرچکان پکې لګیږي. قطرچکان بیا د خاورې نویت ته په کتو باندې انتخابیږي، مثلا که خاوره شګله نه وي د جیګ ډسچارج والا دغه ورته انتخابیږي ډریپرې، او که خاوره مکی نه وي نو د ټیټ ډسچارج والا. دا په دې معنی چې موږ په دې کې د 2 لیتر نه نیول یعنی د قطرچکان لرو چې هغه په ساعت کې 2 لیتر اوبه خارجوي، یعنی که ته هر څومره د سیستم کې فشار موجود وي اوبه څومره زیاتې په دې پایپونو کې په دغه هر قطرچکان چې دی په یو ساعت کې 2 لیتر اوبه خارجوي. د ځمکې ته په کتو دا قطرچکان انتخابیږي، مثلا د اجي صاحب باغ ته چې انتخاب شوی دي 4 لیتره فی ساعت دغه لري ډسچارج لري. نو بیا دا دوه پایپونه په موازي شکل باندې د ونې د قطارونو یو اړخ بل اړخ ته تیریږي. دا پایپونه بیا په دې کې په مناسب اندازه باندې سوری وستل کېږي، خپل ماشین نه لري د پنچ لري چې هغه کې سوری وباسي او بیا په هغه سوری کې دغه ډریپر نصبیږي د کوم قطرچکان چې دي. او بس دې نو وروسته دا په اخره کې ځینې چې وسایل لري انډ کپی دي چې هغه نه کیږي، دا د پایپونو خلی بندیږي، یو سیستم یواره چې کیږي ټوله یاریږي چې د اولنی بوټي او د اخر بوټي به د اوبه چې ده مساوي، یعنی هغه په فشار باندې دا کار کوي. که چیرې فشار موږ ورته کافي فشار ولرو موږ ځون بندي صحیح کړي، دا که د باغ د پاره ډیزاین صحیح شوي پایپونه ورته په صحیح قطر کې انتخاب شي، ځکه دی که موږ مختلف قطر کې دا پایپونه لرو.
بلکې
عام چې د استعمالیږي دا درین چې لکه 90 ملي قطر والا پایپ د 50 یا د 35 د 50 څلوېښت او 20 نو دغه قطرونو کې راځي. به دې لپاره که چیرې ډیزاین صحیح وشي نو د اول بوټي د باغ او د اخر بوټي ترمنځ په اوبو کې هیڅ فرق نه وي. کله چې په اوبو کې فرق نه نو د دې په غذایي موادو کې هیڅ فرق نه راځي، ځکه کوم غذایي مواد چې دوی ته ورکول کیږي کوم سره ورکول کیږي هغه د دې پایپونو په ذریعه په دې سیستم کې ورکول کیږي. نو همدا وجه ده که په دې سیستم کې کدا بوټي د باغ په هر نقطه کې د ټول وده یو شان دي. او بل مسله په دې کې یو خوبي بل دا ده چې دلته موږ مخکې په بغداري کې ډېر د زینل د منطقې په مليدل چې خلکو په ډېر پیسې د ځمکې په اوارول ورکولې، مثلا د ځمکې په واده غونډې په شکل به یا ناواره به نو په دې ته به دا ګریډر او تراکتور نه او دا به ورته نیولې او راوستي به په دې ځمکې په کار کول په میاشتې په دې کې لګیا او چې د ځمکې لیول کې ځکه کوم ساده او بخار سیستم چې دی هغه کې به ځمکې لیول دي چې تر څو اوبه د پټي دی او سر نه بند ساتل شي. په دې سیستم کې هیڅ فرق نه کوي، دا هر رقم ناوار ځمکې کدا غونډې کټپې او کپز مګه کې سلوک موجود دي. نو هیڅ ځمکې سره لکه ډېر لاس وهنه په ځمکې کې نه تیږي، صرف همدغه پایپونه تیریږي او خپل وسایل ورته لګيږي.
بله من سیدی صاحب هغه حاصلات چې دغه سیستم په مرسته د اوبو سویو بوټو په مرسته راټولیږي څومره متفاوت وي د کیفیت او خوند له اړخه له عادي هغو سره؟
د نورو سره هیڅ فرق نه لري. په دې چې کوم نبات په یو ځمکه کې کاری که هغه د څاڅکو بخار په ذریعه وکړي او که ساده بخار ته ورکړي ورته دغه کیفیت لکه هغه جنیټیکي کوم خصوصیات چې دي هغه په خپل ځای پاتې کیږي. صرف یوازینی دا د اوبو د ورکړې طریقه ده چې دا اوبه د ویالې په ځای په پایپ کې ته ورسې لکه د ضایعاتو مخه نیسي، یو دا چې د اوبو د ضایعاتو مخه نیول کیږي. بل دا چې په سهولت سره د خپل باغ یا مزرعه وکړي، کدا باغ یا کدا سبزیجات کاشتي، او بل دا چې دی کدا غذایی مواد اصل جدي مثلا د سپینه سره او تور سره د انپیکه سره داخله د نورو بوټو دم ورکړي، دا چې په قطرهي سیستم باندې نه کرل کیږي هغه تم د غذایی مواد خلق ورکړي خو مؤثر نه دي، مطلب ډېر اندازې ضایع کیږي، ډېره کم اندازه خپل نبات ته رسیږي. د ځینې نباتات موږ سره داسې دي چې هغه که چیرې د میوه د لمدې خاورې سره یا د خټې سره په تماس کې کیږي نو د هغې د خسا کېدو یا خرابېدو چانس زیاتي، خو دلته د څاڅکو بخار سیستم کې دا خطر بیا کمي په دې مزرعو کې، په دې چې اوبه چې دی ټولې کنټرول وي، په هغه اندازه باندې ته اوبه ورکوې چې څومره ځمکه جذبوی شي، لکه اضافي اوبه ته د پتن قطع کوی شي، نو هېڅ فرق نه وي، میوه بالکل لکه کیفیت کې د دې نورو په شان دي، ا حاصلات وړي د میوې خرابواله پکې کمی په دې بوټو کې، لکه مخکې مو ته اشاره وکړه چې د ډیرو امراض او آفاتو مخنیوي پکې کیږي چې بوټي صحتمند وي او بل د زیاتو اوبو مخنیوي پکې کیږي، مطلب دې ته باید کوم تشویش نه کړي چې دا کوم د میوې په کیفیت کې کوم تغییر راځي، هیڅ هم پکې نشته، په دې کې کوم هورمونونه نه استعمالېږي، کوم بل څه نه دي، یوازې لکه خلک باید په دې پوه شي چې د بوټي ته د هغې د ضرورت د اوبو رسول دي، خوښه ده که ته په لوټه کې د هر بوټي د اوبو وراچی یا په سطل کې ورته وړې هغې دې ته وررسی، او که ته د ویالې په سیستم باندې ورته وړې، او که ته کومه بله اسانه طریقه پیدا کړې، خو دا د څاڅکو د اوبو خور طریقه چې ده تر ټولو اسانترینه او مؤثرترینه طریقه ده چې هغه نبات د ضرورت وړ اوبو ورسوي.
ډېره مننه ژوندی اوسئ. نوري صاحب، د اوبو د سپما لپاره د اوبو خور دغه د څاڅکو سیستم څومره مؤثر دی د اوبو د سپما دپاره، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د اوبو د سپمولو دپاره هڅې روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د اوبو د سپما دپاره خو ګوره په نورې نړۍ کې داسې قانون دی، په افغانستان کې خو ته اوس وګوره زابل وګوري که نو غزنی وګوري که آن وردګ ولایت د سالار د ټوپ سیمه وګوري که هلمند فراه ته وګوري دا کندهار وګوري دا اوس ټول د ځمکې د اوبو نه استفاده کوي. تاسو اوس د اوس کندهار وګوره، د کندهار د ارغنداب رود د دوه نیمه میاشتې کېږي وچ دی، نو خلک ځمکې ټول د ځمکې نه اوبه راباسي، نو دوی چې د ځمکې نه راباسي نو استفاده د سیلاب د اوبو په شکل کوي، یعنې په غاینانوي شکل باندې استفاده دي کوي، نو دلته د ځمکې اوبه سهار تر ماښامه چلانوي په ټول لره باندې استفاده دي کوي. نو که چیرې دې ته د کتري سیستم وکړه د اوبو سپما وکړه، نه به په دې مصرف راځي، نه به په آینده کې د مشکل سره مخامخ کیږي. لومړی مصرف چې وکړه جوړ یې کړه، اول ځل مصرف چې وکړه دلته کولی شي او دوه زره لیتر ټانکۍ کیږدي، دغه ټانکۍ چې ځکه کله د ځمکې ته یې ورکړه د مصرف کړه، اما که ته دې په هغه زوړ سیستم باندې کوي سولار روزانه درې انچه څلور انچه اوبه د ځمکې راپورته کوي، دغه دوه زره درې لیتره ټانکۍ چې د تقریبا پلاستیک کوکې ډکوي، اما دا سهار ته ماښامه پورې چلاندوي، نو دا یو مسلکي سیستم ته واچوه چې یو درې انچه سمرسیبال پلاستیک کو کې 5000 لیتر اوبر وباسي، تماخامه په او اته ستو کې څومره اوبر وباسي، نو دا ځای اتی دا په سونو چند زیاتی په سونو چند تاوان دی. زه دغه دوه کال په دغه تشویش اخته چې دولت ولې د شیانو مخه نه نیسي، سبب لري نو ورته مخامخ کې تاسو لا شي د نیمروز ولایت د نو دښتو ته د هلمند ولایت لري ولا سوالي ته دا شي وي چې مستقیم من زرګونه کورنۍ خلک غلي دي، همدغه اوبه چې ښه تللي دي دوی مستقیما کورونه پرېښي، باغونه یې پرېښودلي، تللي بل ځای ته د څښاک اوبه نه پیدا کېدي، دغه عکسونه مو لیدلي، انجینران ورغلي په خپله مو لیدلي، اما داس خلک غلي دي چې بیا هم فکر نه کوي چې دغه خلک د ناورین سره مخامخ شول، هغه د نیکه د وخت جایدادونه ځمکې کورونه پرېښودلي ولاړل ضروره دانه پېښه دا دومره غاس ناورین دی. تاسو په کابل کې لاته د ځمکه لاندې وبنشته کنو تم ځکه لاندې دې په هلمند په مرجه کې وزرته وخیم، تیر کال دا غسراغه نه پر وای چې د ځمکه د لاندې خو بو وچ شوې، و چې د لاندې د کتی وسره خاور راوتل و چې کله کده به خو بنه لري، یعنی د ځمکه په تل کې لا بو وچ شو ختم شولې، نو خدا ته مشکل زاله د ناورینونه کې چې خلک به دی په یو په بل اخر به د تند مړ کېږي، دا ناورینونه په نور نړۍ کې مرغلي په نورې سیمه کې په افغانستان کې مرستون کې دي، نو دغه ابکتری سیستم چې دی دا بخي ډېر مهم دی، ضرور دی، دولت باید جبري کا چې په هر صورت باندې زما دغه وخت نه ده او ناورین راستون کې دي خلک ورته مخامخ شي. او بده ما موضوع دا ده چې دغه ابکتری سیستم دی وخت نورې پښتنه خلکو وکړي څومڅو کې دا به کتري سیستم جوړوي تر څو حاصلات چې او ګټه ډیره وکا دوی مکلف دي چې د اوبو د فلټر دپاره زموږ ته د کتري سیستم برخه کوي. د اوبه باید فلټر کړل کې انسانانو ته چې اوبه فلټر کوي یا د منرالي اوبه چې په دوی باید کتري سیستم ته فلټر بسته کوي بیا به د زموږ ته ورکوي بیا اغلته غذایی مواد جذب صورت نیستی اگر حاصل این داری که فایده این که که اوبم نرمه که موږ دغه څه لیدلی هم د چرګانو په پرمو کې هم په نوره نړۍ کې هم په کندهار کې په دغه تکتی سیستم کې فلټر ماشینونه ورته ایښي په هغو اوبه فلټر کېږي ټانکیو ته چې د ټانکیو نه وروسته نباتاتو ته ورځي. او بل مهم شرط ته دی دغه فلټر و د اوبو دویم چې دی کومو ونو ته یا نباتاتو ته دوی دا د کتري سیستم بسته کوي. دوی مکلف دي چې ځمکې ته به ملا چونګ ورکوي یا د ځمکې سطحه به پوښوي تر څو چې هغلته نورې ګیاوې رسنې نه شي او غذایي مواد هغه ګیاوې رسنې نه شي غذایي مواد یې د اوبو نباتاتو جذب نه کړه او هغلته بیا داسې ونه شي د ګیاوې کنترولوي دغه سیستم ټول د منځه دي. دوی مکلف دي چې ملا ځمکې ته ورکړه د کتري سیستم بسته کړه نو دغه سیستمونه هم ډېر مهم دي. یو فلټر دی اوبو یو د ملت استعمال یا په کتري سیستم کې ډېر مهم او ضروري دی چې د استعمال کړو.
ډېر مننه ښاغل اقبال. یو باغلرون کوي ک لاس تیری به مځکه یا کرونده لري د دې لپاره باید څومره لګښت وکړي چې دغه د خړوبولو د څاڅکو سیستم فعال کړي؟
نو سالی سے تقریبا 3 لک افغانۍ راځي چې په دې سیستم باندې 3 لک افغانۍ پورې.
ډېر مننه ښاغلی سیدی. نور ولایتونو ته د دې تجربې د لیږد د لپاره باید څه اقدامات وسي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې باغلرون کې او کروندګر دغه تجربه وکړوي؟ مخکې ښاغلی نوري ویل چې باید دا جبري سي.
سالی صاحب محترم، په دې اړه خصوصي شرکتونه او کمپنۍ لګیا دي کار کوي، لکه اوس د خلکو توجه دې ته راوښتې ده او دولت هم دې نقطې ته متوجه شوی ده چې د ځمکې لاندې اوبه په کمېدو دي، په ټیټېدو دي او خلک د مشکلاتو سره مخ دي. او په خپله باغداران هم چې دې سره علاقه زیاته شوې ده او یو څه خبر شوي دي دې سیستمونو نه. خو په کار دا دی چې په هره منطقه کې چې هلته زمینداری کېږي، باغداری کېږي یا هر فصل کرل کېږي، پاریز کې د دولتو د بوسساتو د دې کمپنۍ او شرکتونو لخوا هلته نمایشي کې تاج جوړ شي تر څو دا خلک تشویق شي دا سیستم په خپل سترګو باندې وګوري او لکه تحقیقاتو کې په دې باندې کار وشي. تړیدیزو فارمونو کې لکه زمونږ اکثره د قانون چې دی هغه بیچارهګر به په دې باندې نه پوهېږي، حتی که سیستم ورته نصب هم کړي او هغې سره همکاري ونه شي هغه په دې باندې پوه نه کړی شي چې مطلب کوم نبات دی. دا په میاشت کې کوم میاشتو کې د ورځې څومره اوبه غواړي، ځکه دې دا تقسیم اوقات ښکته پورته کېږي او څومره سره غواړي، په کومه طریقه باندې. یو کال پورې دې سره لږه خواري په کار ده، بیا دوی وروسته په خپله پرې پوهېږي. نو دا یعنې په دې برخه
کې د خپرونې وخت ډېر کم دی. که په لنډو کې دا هم راته ووایي چې په ګڼو افریقایي هېوادونو کې د سپیرو دښتو د زرغونولو لپاره ډول تجربې کارول کېږي، په افغانستان کې د سپیرو دښتو د زرغونولو لپاره د خړوبولو د څاڅکي سیستم څومره ستاسو په نظر کار ورکوي؟
سالی صاحب، دا ډېر زیات مؤثر دی او شاید یوازینۍ لار هم دی. بله لاره د دې نه موږ نه لرو چې که چېرې موږ په دښتو کې غواړو کار وکړو، زرغونې کړو او یا په هغه ساحو کې چې د اوبو مشکلاتو سره مخ کېږو، نو یوازینۍ لاره زموږ په نظر همدا د څاڅکو اوبو خور سیستم دی، ځکه په کم اوبو سره موږ کولی شو چې زیاته ساحه خړوبه کړو.
ډېر مننه ښاغلی اقبال. که په یوه لوی بڼ کې هم دغه د خړوبولو سیستم فعال کېږي، فکر کوي چې یوازې یو یا دوه کسان کولی شي څارنه ورباندې وکړي؟ یعنی زیاتو بشري منابعو ته خو به ضرورت نه وي.
سالی صاحب، تقریبا یو کس کولی شي چې د 50 جریبو نه 100 جریبو پورې دغه وکړي، څارنه وکړي. کنه دلته په ګوشته کې ډېر زیات باغونه کرل شوي دي، تقریبا د هغې نه 150 جریبه باغ دی او 100 جریبه بل دی. نو هغه ټول یو کس هغې څارنه کوي، صرف بټن وهي او دوه څاګانې هغې دپاره وغه خپله به نور اوبه کېږي. یعنی دومره سخت کار نه دی، ډېر زیات اسانه کار دی، یو ماشوم هم کولی شي.
کله چې تاسو ولیدل چې دغه تجربه ستاسو په ولسوالۍ کې موثره ده، تاسو ولې هڅه ونه کړه چې نور ولایتونو کې هم دغه تجربې عامې کړئ؟
نو من خو دلته په ګوشته کې لکه من خو داسې لاسرسی نور ولایتونو ته نه لرو،
او په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیر زیات خلک کوشش کوي چې هغه پیسې دومره پیدا کړي چې هغه پیدا د بخار سیستم د تاسو پال کې نو ار سره کوي. دا نن هم یو کس راغلی او ما ته ویلې او څوارلس جریبه باقي کوي.
ډېر مننه په ننګرهار کې بڼوال حاجی اقبال. دغه راز د پروګرام د نورو میلمنو د کرنې د متخصص انجینیر محمد الله نوري، دغه راز د کرنې د بل متخصص محمد عزیز سیدی چې د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې را سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مونږ په افغانستان کې د بخوار یا د خړوبولو د څاسکو د سیستم یا قطرهي سیستم د مؤثریت په اړه خبرې وکړې. دغه تجربه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې عملي شوې ده چې مثبته نتیجه هم ورکړې ده.